سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مینو لسمانه ته د دیش د کوخ پرونته په خیر اغلاس په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید الله فیضی ام.
بارزو سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه صدق این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. ایالات متحده امریکا و متحدانش امروز جمعه 19 می در نشست G7 یا 7 اقتصاد برتر جهان تحریم های جدید را علیه به اصطلاح ماشین جنگی روسیه وضع کردند که تجارت پرمنفعت الماس مسکو و نهادهای مرتبط به حمله به اوکراین را هدف قرار می دهد. رهبران G7 اکنون به دنبال بیشتر ساختن و تقویت تحریم های موجود و قرار دادن بیشتر شرکت های روسی و شرکای بین المللی آنها در معرض محدودیت های تنبیهی می باشد. ژاپن میزبان این نشست است و انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخر هفته از طریق پیام ویدیویی در این اجلاس سخنرانی کند. و همچنان در همین حال یک مقام ارشد حکومت امریکا گفت که 70 نهاد دیگر از روسیه و سایر کشورها در فهرست سیاه ایالات متحده امریکا قرار خواهند گرفت.
بلخوا د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د جمعې په ورځ د مرکزی آسیا د پرمختګ لپاره له بنسټیزو تاسیساتو نیولې د سوداګرۍ د پرمختګ پورې د یو لوی پلان د پرانیستو خبره ورکړ. دا سیمه چې په دودیزه توګه د روسیې د نفوذ حوزه بلل کیږي، چین غواړي چې د نوي مشرتابه رول په غاړه واخلي. شی جینګ پینګ د چین او مرکزی آسیا په سرمشیزه کې وویل چې دوی چمتو دي چې له قزاقستان، قرقزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره په پرمختیایي تګلارو کې همغږي رامنځته کړي او د ټولو عصري کول ته وده ورکړي. د چین ولسمشر وایي دوی چمتو دي چې د مرکزی آسیا هیوادونو سره د 3.8 میلیارد ډالرو مالی مرسته او ملاتړ وکړي.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف هشدار داده است که در حالی که این اداره با کمبود بودجه مواجه می باشد، میلیون ها کودک در افغانستان شدیداً به کمک های غذایی نیاز دارند. فرانی کوزوا نماینده یونیسف در افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت که 2.3 میلیون کودک در سال 2023 با احتمال ابتلا به سوء تغذیه حاد مواجهند و 875 هزار کودک به تداوی سوء تغذیه حاد که در حیاتشان را تهدید میکند نیاز دارند.
همچنان امسال حدود 840 هزار زن باردار و مادران شیرده به احتمال زیاد سوء تغذیه حاد را تجربه می کنند و این امر توانمندی آنان را در فراهم کردن آغاز خوب و مناسب زندگی به فرزندانشان به خطر می اندازد. گرچه جنگ در اکثر بخش‌های افغانستان متوقف شده، درگیری های چندین دهه‌ای حقوق کودکان را روزانه به بدترین وجه آن نقض کرده است.
بلخوا طالبان د کابل په ملي موزیم کې د موزیم نړیواله ورځ لمانځلې ده. طالب چارواکو ژمنه کړې چې د افغانستان د میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه به کوي. په دې مراسمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق پر وړاندې یو فلم هم نندارې ته کېښودل شوی دی. طالب چارواکي په داسې وخت کې د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې ژمنه کړې چې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د 2021 کال د مارچ په میاشت کې په بامیان کې د بودا مجسمې والوزولې او نړیوالې حیران کړل.
و ما میتونیم از طریق آثار تاریخی در موزیم ها تاریخ و فرهنگ کشور را به بازدید کننده ها به معرفی بگیریم. قسمی که میدانیم یک ملت زمانی زنده میماند که بتواند تاریخ و فرهنگ خیش را زنده نگه دارد.
درنو لیدونکو په خبرونه کې را سره د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام میلمنه ده.
خانم بهرام خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان رفتارشان را با زنان تغییر ندهند ایالات متحده هرگز این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره این هفته در میز مدور در واشنگتن با حضور زنان افغان در مورد وضعیت زنان افغان، نقش کنگره در ادامه حمایت از زنان افغان و گزینه‌های فشار بر طالبان در هماهنگی با سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کردند.
پس از کمتر از 2 سال اعضای کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در میز مدور با شمار زنان افغان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به خصوص وضعیت زنان افغان بحث نمودند. در آغاز این میز مدور مایکل مکال رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در سخنرانی کوتاه در مورد زنان افغان گفت افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران در آن از حق آموزش و حقوقشان محروم شدند و آنها به خاطر جنسیتشان تبعیض قرار می‌گیرند.
هر دو حزب کنگره هیچ نوع مشروعیت طالبان را نمی‌پذیرند تا زمانی که به بحران حقوق بشر و رفتارشان با زنان افغان رسیدگی نکنند. تا زمانی که طالبان زنان را جزء اجتماع نسازند می‌توانم به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره بگویم که من هرگز به رسمیت شناختن طالبان را اجازه نمی‌دهم و اعضای دموکرات این کمیته نیز با ما هم نظر هستند. فلهذا پیام به طالبان این است که اگر طالبان خواهند به رسمیت شناخته شوند باید با زنان به عنوان یک قشر برابر با آنان رفتار کنند، نه به عنوان مالکیت و داراییشان. در این مورد ما موقف بسیار قوی داریم.
گریگوری میکس عضو ارشد دموکرات این کمیته در مورد فشارهای طالبان و فرمانهای تبعیض‌آمیز علیه زنان افغان صحبت کرد و گفت زنان افغان در چارچوب خانه‌هایشان زندانی ساخته شده‌اند و رفتار طالبان با زنان افغان نوع آپارتاید جنسیتی است که باید این وضعیت تغییر کند. شمار زنان افغان سفارشات خود را برای اعضای این کمیته ارائه داشتند. سایر اعضای کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان از شجاعت زنان افغان و خاطر ادامه اعتراضات و دادخواهی در برابر طالبان تمجید کردند. حنیفه گروال یکی از زنان فعال افغان در این نشست در مورد وضعیت زنان افغان در داخل و خارج صحبت نمود.
لازم است تا ما دادخواهی های خود را به سطح جامعه بین الملل و بخصوص در امریکا ادامه بدیم تا توجه جامعه جهانی را به موضوع زنان افغانستان جلب کرده باشیم و همچنان اونها را بالای زنان فشار بیاریم تا زنان افغانستان فراموش نکنند.
از سوی دیگر هدیه امیری دیپلمات سابق در نشست برای کنگره و توجه بیشتر آنها به وضعیت زنان افغان پیشنهادات ارائه کرد. او میگوید ایالات متحده و کشورهای اسلامی باید درک نمایند که طالبان با گروگانگیری زنان افغان میخواهند به اهدافشان برسند.
طالب در 2 سال گذشته به همگی ما و شما نشان داد که تغییر نکرده و تغییرم نمی کنه و استراتژی هایی که امریکا به خصوص دست گرفته در قبال طالبا باید بیشتر و محکمتر باشه. طالب زن افغانه به خصوص من حیث یک گزینه بسیار خوب در مقابل جهان استفاده می کند.
یک تن از اعضای کنگره با تاکید به شامل ساختن زنان در پروژه های انکشافی و رسانیدن کمک های بشری گفت ایالات متحده با کمک سازمان ملل متحد می تواند بر طالبان فشار وارد کند تا زنان جز این کمک ها باقی بمانند و بار دیگر تاکید نمود که ایالات متحده برای حمایت از زنان افغان متحد است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان گرامی، در این بخش برنامه محترمه عادله بهرام رئیس حزب جمهوری خواه افغانستان مهمان برنامه هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم. خانم بهرام، مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا بر تحقق حقوق زنان افغان در افغانستان تاکید کرده. شما جزئیات هم در گزارش شنیدین. با باور شما یا مشکل اصلی همین حقوق زنان است در افغانستان یا مسائل دیگر هم وجود دارد؟
تشکر بسیار زیاد بر شما و همکاران تکنیکی شما. بینندگان عزیز آشنا سلام و احترامات تقدیم میکنیم. ببینین ما هر وقت تاکید سر ازی داشتیم که نباید موضوع حقوق زنان سیاسی شود و قبل از این که مذاکرات صلح هم آغاز میشد تاکید ما سر ازی بود که باید از زنان افغان استفاده سیاسی نشه. ما زن افغان من حیث نیمه از بشر یا نیمه از جامعه افغانستان آن به رسمیت شناخته شوند و اینا باید از حق و حقوقشان بی بهره نشن. در هیچ کشور شما شاید هستین که مکتب آبستن نیست، اما متاسفانه ما دیدیم برخورده که با زنان افغانستان، با دختران افغانستان امروز یاده ای دو ساله که شد قابل نگرانی هست و تاکید ما از اول هم همی بود که در پروسه سال سر از این مسئله باید بسیار زیاد جدی تاکید میشد. اما متاسفانه هم در قبل و هم در شرایط فعلی از نام زن افغان فقط یک استفاده شده، یک وسیله سیاسی گشته. امروز هم اگر طالبان مسئله حقوق زنان را، مسئله کارشان را، از مسائل اقتصادیشان، اجتماعیشان، سیاسیشان گفته، همه موضوعات را تحصیل لاستشان اگر همه شما جمع کنیم میبینیم که یک نقطه یا یک بخش بسیار قوی را اینا در دست گرفتن تا که بتانن سر جهان خود را به رسمیت بشناسن. آیا که به رسمیت شناخته میشن بعدا هم برخورده که فقط در کاغذ میمانه و یا ایست که یقیناً برای زنها هم حق و حقوقشان داده میشه؟
بله.
اما در یک کشوری که تا زمانی که قانون اساسی ایجاد نشود، یک جامعه که در او تمام افغان خود نبینه، بسیار مشکل است که ما سر یک بخش درست است که زنان افغان نیمه از پیکر جامعه را تشکیل نیتن. اما اینجا باید سر بله
ډیرو بخښ تاسو خبر مقطعه کله کوم مسائل تاسو مطرح کړل په تیرو شلو میاشتو کې پر مېرمنو زیات محدودیتونه هم لګول شوې دي، ولی طالبانو پر مېرمنو دومره محدودیتونه لګولې دي؟
ډیر زه تمنن ګورې اوسنۍ حاصل چې د تمدن او د فرهنګ حاصل دی په دوه وخت کې په هیڅ مملکت کې داسې یو برخورد د مېرمنو سره یا د نجونو سره نه کیږي. اما ما په مخکې خبرو کې خپلو خبرو کې په دا خبرو وکړله چې هر وخت د افغان ښځو نه د یوې سیاسي وسیلې په توګه استفاده شوې ده. موږ په تېرو رژیم کې هم ولیدل تغه وخته به افغانستان ته دقیق کومکونه نه کېدل چې څو به د ښځو هغه برخه په پارلمان کې، په حکومت کې او په نورو برخو کې واضح نه وه چې څو به د ښځې په کابینه کې نه وي، چې څو به ښځې په پارلمان کې نه وي، په ولسوالۍ شوراګانو کې، ولایتي شوراګانو کې، حتی په ټولو مواردو کې به ډېر جدي فشار وارد دا د افغانستان په حکومت باندې چې باید د ښځو برخه ډېره واضح شي. نن د مغو نه هم دا انعکاس اخیستل شوی چې نن په ښځو باندې دا داس رستلې صرف د دو په خاطر چې باید دوی په رسمیت وپېژندل شي. د رسمیت پېژندنه خبر تنها باید ضرب د ښځو په پاره محدوده نه شي. په افغانستان کې ډېر قومونه دي، ډېر لګتۍ دي چې دا باید ټول ځان حکومت کې ویني. تر مخ باید یو اساسي قانون باندې کار وشي، تر ټول خپل ځان په هغو نظام کې وویني، او پس پهخو باید د نظام رسمیت پېژندنو باندې خبره وشي. درسته ده چې د دوو کالو کې یا شلو میاشتو کې د دوه کاله پروسه نه دي شوي، چې د ټولې د مکتبونه پاتې شولې، وخت ضایع شو، د پوهنتونونه پاتې شولې، مېرمنې د ټولو کاروبار نه پاتې شولې. افغانستان چې څلوېښتو لسیزو نه زیات هلته جنګ دی، کونډې رنډې یتیمان تر هر څه نه هلته زیات دي، مېرمنې دي چې خپلو کورونه فقی خواړه ده، نن هغه ټولې په کور ناستې دي، هغه ماشومان د تاسو ګزارش پور کړه چې څومره خطر دی، بشري خطر دی، بشري فاجعه په افغانستان کې روانه ده.
بله خانم بهرام، طالبان در جواب میگن که محدودیت های وضع شده بر تحصیل دختران دائمی نیست، بلکه میخواهن شرایط را برای زنان و دختران افغانستان مساعد بسازن. میخواهیم دیدگاه شما را در این رابطه بدانیم که شما چی دیدگاه دارین؟
ببینین اگر ما زمان، ارزش زمان را نفهمیم و زمان را در نظر نگیریم، وقت را در نظر نگیریم، 20 ماه بسیار وقت طولانی و یک زمان هست که سرنوشت بشر با خطرهای بسیار بزرگ مواجه می سازه، او ولو که از لحاظ اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، از هر لحاظ، حتی از لحاظ امنیتی هم. ما اینجا مثال داده می تانیم اگر ما منتظر هزی هستیم که شرایط مناسب، یعنی چی وقتی شرایط مناسب به ایجاد میشه یا آماده میشه که تا دخترای ما با مکتب بره، تا دخترای ما به پانتون بره، خواهرای عزیز ما به کار و وظیفه بره. این فکر میکنم که یک بهانه هست، صرف هم بهانه هم به خاطر این مسئله هست که در سابق هم گفتم که از نام زن افغان استفاده شده و امروز هم به خاطر رسمیت شناختن این نقطه را اینا محکم گرفتن که تا اگر اینا شرایط نظام کنونی به رسمیت کس نشناسه، اینا این نقطه را برشان نقطه فشار برای رسمیت شناختن خود انتخاب کردن.
مرمون بهرام تاسو در طول شمولیت یادونه مخی وکلا در طالبان پا حکومت و کابینت که کابینه که هم هیچ مرمون و اسنش داره فکر کوي طالبان با مرمون و تا در لور چوکی و در کار اجازه وار کری و ستاسو پنزار طول شمول حکومت چی تاسو هم پکی زن ویوی نی سنگ جوری دیشی؟
وګوري کچېرې موږ په دو باندې متيقن یو چې ښځه هم د ټولنې برخه ده او بدون د ښځې نه موږ مطمئن یو چې یوه ټولنه پرمخ نه شي تللی. دغه زموږ اوسني عصر کې شاهدان د دو مسلې یو، او ښځه هم بشر ده، حق لري، وخته چې نارینه حق د تحصیل لري، مېرمنې هم لري او حق سیاسي فعالیت لري، او مېرمنې هم لري نظام جوړولو حق، یو نارینه لري، ښځه یې هم لري. اوسني حالت که دی غواړي چې یو واقعا افغانستان خلکو ته خدمت وکړه، واقعا افغانستان د نړۍ د سیالانو سیال وګرځي، دغه ټکی دی چې باید هغې حتما ښځو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي، هم په ټولنه کې اجازه ورکړه چې دا مېرمنې ووځي کار وکړه او دا مېرمنې خپل وطن خدمت وکړه. نو که چېرې دا په دغو برخه کې د ښځو باندې فشار اچول کېږي او ښځې نظام ته اجازه نه ورکول کېږي، زه فکر کړم چې بیا د دې کار یا د نظام هم تا آخره نه پاتې کېږي، ځکه چې خلک هم په تنګ رسي. نو دغو په حساب باندې زه په دو ټکو کې چې د تاسو دوی ټیک ته واقع چې راشم چې موږ څه رقم ځانونه په نظام کې طالب یې قبلي کنه، لاند جواب نه دی. که چیرې طالب خپل رسمیت مسله له ټینګه نیولې ده، دا یو ټکی چې باید اتمان دی ښځو ته په نظام کې په ټولنه کې هغه خپل حقوقو ته اجازه ورکړه چې لاسرسی.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشره عادله بهرام، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان
بنده.
درانو لیدونکو په خبرونه کې را سره ده نړیوال پرمختګ او د اوبو د زیرمو متخصص یار محمد ترکی ملمده.
آقای ترکی خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک خبر دوباره به شما برمیگردیم.
د هلمند اوبو د حقبې پر سر د ایران او طالبان ترمنځ نندري زیاتې شوې دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د هلمند اوبو د حقبې په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی ورستیو څرګندونې ته په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا خرابولی شي او د هیڅ طرف په ګټه نه دي او باید چې تکرار نه شي. مجاهد په ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو تړون په 1950 لمریز کال کې لاسلیک شوی تر اوسه په خپل ځای دی او طالبان ژمن دي چې په د شوي تعهداتو باندې عمل وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي د افغانستان په بندونو کې د اوبو شتوالی او نشتوالی معیار سیاسي بیانه نه بلکې عینی او تخنیکي کسان معلومولی شي.
این واکنش ها پس از آن بیان شد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سفرش به ولایت بلوچستان و سیستان ایران به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان منطق حکومت ایران را در خصوص مسئله آب عادی تلقی نکند و تهران در مسئله حقابه خود از دریای هلمند بسیار جدی است.
حاکمان افغانستان عرض می‌کنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنن، بسیار جدی بگیرن. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو صریحا بدن. این حق رو معتقدن که یا برخی به ما خبر میدن که سد آب اونچنان نداره یا بخشی از این سد مثلا لجنه کارشناسا برن ببینن، سریع اجازه بدن کارشناسان ما مراجعه کنن ببینن. اگر کارشناسان ما تایید کردن، بالاخره کارشناس ما هستن، بسیار خوب، اشکال نداره. در نبودن آب که ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود داره، این حق مردم باید داده بشه.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې را سره ده نړیوال پرمختګ او د اوبو د زیرمو متخصص یار محمد ترکی ملمه ده.
آقای ترکی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
ترکی صاحب، ولی په دې وروستیو ورځو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر ناندري زیات شوی دی؟
السلام علیکم. زه داسې فکر کوم چې دا ناندري اصلا د اوبو موضوع نه ده. دلته په ټوله منطقه کې سیاسي او ټولنیز کړکیچ روان ده، هم په افغانستان کې، هم په ایران کې. په ایران کې د مسا مینی د انقلاب د ښځو د حقوقو د انقلاب څخه وروسته یو تعداد زیات ایرانی د بشر حقوقو غوښتونکي انسانان اعدام شوي دي او دغه نړیواله توجه دې ته اوښتې ده. افغانستان کې هم تاسې خبر یاستی سیاسی او مشروعیت دوامدارنګ اقتصادي کړکیچ ډیر زیاده. زه فکر کوم چې دغه خبري او ناندرې د دې لپاره کېږي چې د نړیواله توجه د هغه اصلي مسلو څخه واړوي چې د افغانستان او د ایران په ټولنو کې فعلا روان ده.
خب آقای ترکه، خواست ایران چقدر معجب و بجاست به نظرتان، یا که واقعا مقدار آب در افغانستان کاهش یافته؟
خواست ایران به چند دلیل معجب نیست. دلیل اولی است که ایران بیشتر از وابی را به دست میاره که حق داره مطابق به قرارداد سال 1951، و چون آب بیشتر اونا به دست آوردن همیشه، حالا که به اساس کدام مسائل اقلیمی و خشکسالی آب کم شده، اونا شکایت دارن. به صورت عموم ما باید بگویم که افغانستان کدام زیربنای مهم مهار آب نداره به دست خود که آب به ای اندازه و به ای احجام مهار کنه. به لحاظ هم اتهام ایران نادرست است. از جانب دیگه ایران آب را ترانزیت میکنه از سیستان و بلوچستان به زاهدان که او بیرون از حوزه آبی هلمند است. یعنی به اصطلاح آب که باید به مردم سیستان و بلوچستان داده شوه، توسط لوله پایپ ها به جای دیگه انتقال داده میشه. و ای ما حیران هستم که ایرانی ها عموما مردم هوشیار و مردم فهمیده هستن و اراکین اونا هم مردم بسیار هوشیار هستن، چرا به این اندازه با یک منطق ضعیف و با یک دلیل ضعیف اینا پیش برآمدن؟ و ما فکر نمی کنم، در ایران بسیار متخصصین قوی منابع آبی و هیدرولوژی وجود دارن. ما هم ایران هستم که چرا اینا این کار کردن.
ترک صاحب، در افغانستان و ایران پا دیال سی و پندوستان لبریز کال که در هلمند و بود ویش پارا یو ترول نستی کرد چه لمخی افغانستان باید در هلمند سین سخه پا کال که یه تسا ولس میلون متر مکعب او با ایران تور کری. دا ترون پخپل زایده که چه بدون پکر آغاله ده که سام طالبان ویل چه پخپل زایده خوب مجموع که ایران ولی دیتا پابند نده.
و ترون پر ځای باندې دا د پترون په اساس باید ایران ته په یو ثانیه کې 25 متر مکعب اوبه ورکړل سي، اما دا یو متوسط اندازه ده. مانند دې ده چې حداقل 2 متر مکعب او حد اکثر 10 متر مکعب. اوس تاسو فکر وکړئ چې کدا 2 متر مکعب وي دا په کال کې څومره سي، او که 10 متر مکعب وي دا تقریبا 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه سي. متاسفانه او په خوشنۍ سره نه ایران خصوصا په دې 13 کلونو که دی هغه کمیشنری چې باید جوړه سی بوای په دې کې هیڅ کردار ادا نه کړل، هیڅ وخت متخصصین را ونه لیږل په دې څلوېښتو کلونو کې. دوی کولای شوای سي هغه اوبه مهار کې چې اویا متر مکعب په ثانیه کې دی وېسته یو چیرته، او بیا هغه وخت چې اوبه 2 متر مکعب سي هغه بیرته پریدي په سلاس رو بیلانس ایجاد کړي. دغه کار نه ایران وکړه او نه هم افغانستان وکړه. نو متوسط باید
کوم اندازه او بچ تاسو یاد کړئ چې د خپل هغه چاکل شوی معیار نه هم پسې زیاتې اوړي. ستونزه چیرته وه چې د اوبو مهار شوي نه دي یا مدیریت شوي نه دي؟
ایران وقتی چه اوبه زیاد سی او یا متر مکعب سی در مناداد است تقریبا به کال که در دو میلیارد مکعب زیاد اوبه یعنی تقریبا دو چندون زیاد اوبه ایران تاوری ایرانیانو حال تا نیمتساگان جوری کرد چه دیر استری زیر میوی او آغا زیر مو دیر تخنیکی او سمی نوی جوری سوی مثلا مساحت دوم رزیاد و چه ایواپوریشن یا تبخیر پی که من سر آغای او لبل خود جذب سه لبل خود دوی پایپون واچه و لغا و به زاهدان تا ترانزیت که ایرانیان و دقیه غلط تخنیکی فیصله وکره و افغانان خود چون جای جگره و دل تا کم زیر بنا هیچ جور نسو پا دی سلوی اکتو کلونو که اما غد کمال خان باین دی سو رژیمون لخوا حد سو سو چی ورغه ولسی خوبیا با لیران خلا نور زاین و سوال را وقت لو اغا متخصصین بی وجل او دیدی میخانیکی و مسائل بی متول او بالاخره دا دو کلمخ که یا دری کلمخ که دا کمال خان بند جول سو سی حقه هم دیر زیاد ظرفیت نلری باید دلت دیر زیاد ظرفیت ایجاد سوی چه متاسفانه نده سوی
بله البته پس از امار بند کمال خان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم گفته بود که دیگر به ایران آب رایگان نمیدهن و در بدل تیل و سایر اقلام آب را به فروش میرسانند. آیا واقعا این کار میتونه که جامعه عمل بپوشه یا ای که افغانستان پابند برخی از تعهدات خود نیست؟
من فکر میکنم رژیم دکتر سر اشرف غنی زیادتر به شعارها پابند بودن. در زمینه تقسیم منابع آب چند تیوری و مفکوره موجود است. یکش به نام هارمون تیوری میگن. هارمون، دکترین هارمون. دکترین هارمون میگن که هر کسی که در سایه خود آب داره باید از او آب استفاده کنه. یعنی تقریبا دکتر اشرف غنی به تیوری هارمون پیش رفت. در حالی که در سال 1997 سازمان ملل متحد قانونی را پاس کرد به نام نان نویگبل واتر لا، قانون آبهای غیر کشتیرانی که در اونجا به تمام کشورها توصیه شده که باید به حساب رشد اقتصادی و خدمت به اجتماع و محیط زیست باید آب به مصرف رسانده شود. حوزه هلمند حوزه مشترک از 10% ایران شریک است، باقی مانده افغانستان 1-2% اگر پاکستان باشه. ای حوزه باید یک جای کار بکنند. متاسفانه شعارهایی که در زمان جمهوری داده شد بسیار ضرری و بسیار مفید نبودند و باید به جای این شعارها باید کمیسیونها ساخته میشد، باید با هم همکاری میکردن اونا.
یه اولا جواب کنم تراکید افغانستان و ایران ترمنز دام مسئله چنگ حواری دیشی؟
باید قرارداد دوی احترامو کی ټول او باید یو پروتوکول د دوی په حساب باندې پروتوکول باید ایجاد یو کمشنری باید جوړ شي. نه یوازې داسې باید ایرانیان کولای شي راسي، باید افغانان هم کولای شي سي دي سیستان او بلوچستان ته ولار سي هغه څاګان یا هغه ترانزیت پایپونه وګوري او دی اوبو د اضافه اوبو د زیرمې لپاره یو مدیریت او یو نظام جوړ کی د سینې د چوبه کم دي کله کله اوبه ډیر سي هغه اوبه چې ډیر سي دسی بهیگی نه ایرانیان ورته توجه کولای سی نه را مهار کولای سی نه افغانان. ایرانیان ولګ مهار کړي و هغه ټول تبخیر کیږي ایواپوریشن ور باندې راځي او یا ترانزیت کوي. د دې لپاره یو مشخص دی حوزې په چوکاټ کې کار روان په کار ده او باید اوبه ترانزیت نسی دی حوزې نه ده باندې، نه د سیستان او بلوچستان نه د هلمند دی افغانستان د هلمند حوزې نه. دا کار ممکن ده متاسفانه په دغه منطقه کې د اسلامي دونو کې یو امدارنګ په افغانستان او پاکستان او ایران کې ډیر زیات فکری او دغه رژیمونه چې دي د خلکو د سوکالی په مرته فکر نه کوي، د خپل هغه سیاسي هغه مخه د پاره زیاتره هغه خپل انکشافي پروژې تر پخو لاندې کوي.
د نړیوال پرمختګ او د اوبو د زیرمو متخصص یار محمد ترک صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس.
نه
قدمان دوستان در خبرونه هم پا چوشی بو که پاید رسیگی لملکم و دیر زیاد تمننه تر بیا خیلی چاره.
شب روزتان بخیر.
چې باید علاقه مندان ورباندې خبر شي، او که څوک داسې مسایل سره علاقه نه لري امکان لري چې معلومات پیدا کړي او علاقه پیدا کړي. نن موضوع دا چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د کازان په غونډه کې د طالبانو ګډون د هغوی د رسمیت پیژندل معنی نه لري. کازان د تاتارستان پایتخت دی او هلته دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه وه چې په دې غونډه کې تر 15 ډیرو هیوادونو استازو پکې برخه واخیسته او پرون دا غونډه پایته ورسیده. اوس همدې اقتصادي غونډې د ګډون کوونکو ملکونو تجارتي او اقتصادي اهدافو او همداشان اقتصادي همکاري او په حق لغږیږو، او دا راسپړو چې د طالبانو د هیئت ګډون افغانستان ته په دغه سي غونډو کې څه ګټه رسي یا څه ګټه وکړي چې د غونډه کې ګډون وکړو. په دې کې به د خپل ملمن نظر واورو. د دوه کلونو نه زیات وخت شوه دی چې طالبان په افغانستان حکومت کوي، خو تر اوسه پورې د دنیا هیڅ یو ملک د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. آزرخش حافظي صاحب د ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی رئیس، د افغانستان د تجارت او صنایعو د خونې پخوانی رئیس چې اوس د دې خونو د مدیره هیئت غړی دی، نن د خبرونه میلمه دی هم دا اوس. نو وګورم چې حافظي صاحب په خبرونه کې دی راغلی دی یا نه. حافظي صاحب محترم، ستړي مشه وایم تاسو ته په خیر راغلی، غږ مې اوري.
سلامونه او نیکې هیلې دی ویلای.
وعلیکم سلام.
تاسو ته احترام تقدیم کوم او همدارنګه تاسو هم کارانو او محترم اوریدونکو ته
ډېره مننه تاسو نو ساده چې خبرونه ته راغلی سه کور مو ودان. نو اول خو زه غواړم چې د همدې غونډې په باره کې چې وای د 15 تنه ډیر زیات هوادونو استازي ورغلي وو الته په مسایلو باندې بحث کړي دي، دغه د دې غونډې هغه اصل اساس او بنیاد چې شوی د سره رقم غونډه ده، څه وخت دی د غونډه جوړه شوې ده او څه پورې سو دغه سي غونډه شوې ده کده معلومات ورکې زمونږ اوریدونکو.
دا غونډې کله چې د ایسنګي یا مشترک المنافع خاني شروعي اتحاد یو ودونه روسي سره نوې تړون وکړل، او بیا دې د کازان کوم د روسيا او اسلامي نړۍ اقتصادي اړیکی پر هغه عنوان باندې دا غونډې کولې، او په یوه زمان کې ځینې نمایشګاوي او نورې زمینی هم ورسره وی. او دا تقریبا د اتحادی اروپا او همدارنګه د کنفرانس کشورهای اسلامی او ځینی نور هغه مؤسسات چې اقتصادي بنه حمله یې هغوی سره سیالي په خاطر دا جوړ شوی دی.
ښه،
او دا سم دی. دا عجیب هم ده چې د د جی 7 یا جی 7 غونډه چې د ټول د واشتمن د ټول خشتمن هیوادونه په هیروشیما کې غونډه ولوله، په عین زمان کې دوی غونډې هم زبان وشو. یو د چین لوی غونډه وشو په شین شار کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره غوړي څلور میلیارد ډالر په اول ګام کې مرسته اعلان کړله، او دوی چې مونږ تاسو اقتصاد سره مدغم دي او مونږ د اقتصادي ودې لپاره تاسو سره مرسته کوو تاسو څنګه دی. په کوم زمان کې دا په کازان غونډه کې هم دا په نوم دی روسیا او اسلامي هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې دی ودې لپاره غونډه دا ترسره شو. هم زمان دا جی 7 یا جی 7 او په کوم زمان کې دا دی شی جن پینګ غونډه شین خار کې په چین کې او د دې کازان هم زبان ده شو. د سیبریشي چې دا دنیا دیو دا واحد نړیوال مرکز څخه بیل بیل متعدد مراکز خاطر روان دي.
او بخي حافظ صاحب محترم، چې تاسو ویلې چې دا د روسي او اسلامي هیوادونو د ترمنځ د همکارۍ اقتصادي همکارۍ او تجارتي همکارۍ په نامه یو غونډه ده، او بل جی 7 د بل د اروپایي اتحادیې اسلامي کانفرنس غونډه ده چې دا د غوي سره د رقابت او سیالۍ په اساس جوړه شوې ده، البته د روسي د غدماتینون روسته بله چې په خانه شوروي اتحاد مات شو، بله شوروي اتحاد دا دی باندې خو پوه شو
پیغام د لوېل ورسالي نور پیغامونه سوسیالیستي هیوا د سره هم ګرای اقتصادي د لوېل انټیګریشن
ښه
هغه سم ګری سوسیالیستي په نوم یو شو، هغه ختم شو بیا دا د نوی روسي مخسن د پوتین له وخت څخه دا جو شوی ځکه چې د هیلسن په وخت کې روسیا په خپل غم کې وو او ځان ټول کړی وو، یوازې په روسیا باندې ترکیز کول چې خپل مشکلات حل کړي
د پوتین په وخت، یعنی اول ځل چې د جمهور رئیس هغه وخت د غونډه یادې ده دغه سی یو پلان او پروګرام جوړ شو، داسې کانفرنس به دایره وو، داسې غونډه به کوو، درست
کله چې په خپل په خو درېدل، کله چې اقتصادي امکانات دونه وشو چې دا د یادې دي چې دوی هم لکه په خو یو ځینې هیوادونو د مرکز په حیث عمل وکړي، د دوی په محور کې نور هیوادونه راټول شي، دوی بیا دا کار نه پیل کړ لکه چین دا کار کوي، اوس چین مثلا د شانګهای غونډه جوړې هر کال، او د ریښ خاورته بیا د جنوبي اسیا او چین تر نوم یو بل غونډه ده، کله ناکله د سارک سره یو ځای کار کوي، نو دوی هم ځلې کې چې په خپل محوریت ترلاسه کړي.
حافظ صاحب محترم، په دغه سی یو وخت کې چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ګرده بوخته ده، د دغه سی کانفرنس یا د دومره ملکونو اساسی راغونډیدل کازان کې وغونډه کول او په دې مسایلو غږیدل، دا د دې لپاره چې پام بری خواته واړول شي کوم بل مقصد وسو، دوی خپل منځو کې دغه ملکونو سره د اقتصادي او تجارتي همکاري کول شي یا کړي د تر اوسه پورې، ځکه تاسو دلته ویل چې دا د اروپایي اتحادیه او اسلامي کانفرنس سره د سیالۍ په خاطر جوړه شوې ده، اسلامي کانفرنس د اسلامي ملکونو سره، اما د خپل د روسي د پخواني جمهوریتونو چې دغه هم ټول اسلامي دي، نو زه غواړم په شوه په دې باندې چې دوی نه مقصد سو دوی سو غواړي چې په دغه سره وخت د غونډه جوړه کړي ده، څه کول شي
دوی خو نو اصلا خو هدف دغه دي چې دوی خو تحریم لاندې دي او ډیر منځوي دي، امریکای او د ناتو اعضا او نور د غوي متحدین د روسي دي دا تهاجمي سیاست د اوکرين په خاطر دوی تر تحریم لاندې دي، او منځوي غونډې دا دوی غوښتل چې دوی منځوي کې، نو دوی دا خلک چې موږ منځوي نه یو، پنځه اتیا هیوادونه حتی متحدین د غرب هم را سره دي، او چین سره یو ځای یو، او چین حتی د سعودي او د ایران هغه ذات البیني مشکلات د حل لپاره ګامور اخلي، او بریالي شو وزیر خارجه دي ایران، وزیر خارجه دي سعودي، او شورای امنیت ملي د دوه هیوادونو سره کېنول، یعنی معنی دا چې هغه محوریت چې په غرب کې شتوندلودل یا د ایالات متحده امریکا تر شا او خاص سره ټورول، حتی د دیوی په حریم کې هم چې مثلا سعودي او دیوی خل دې لوی متحد وو، یعنی د ناتو څخه بهر ټول اوس خدیر مهم متحد ایالات متحده امریکا هم دا سعودي عرب وکړه، ځکه چې هغه سره د عرب کو کې دا کې ډیر پنګونی کړی دی او ډیر مناسبات لري، نو په دې خاطر باندې دوی اول ګام کې هم چین هم روسیا غواړي چې هغه انزوا چې د امریکانو له خوا ور باندې تحمیل شوې دي هغه ځان وژغوري، او یا بیا د شي وخی ځان ته مورال ورکړي چې مونږ یوازې نه یو، مونږ هم دلته امکانات لرو، ډیر هیوادونه مونږ سره کار کوي، او دا مونږ د چا تر امر لاندې نه یو، ځکه شی لپاره دی هغه څه کوي.
ها ها،
اوس په سره د جنگ په حالت کې ریالته اوکراین سره په جګړه کې بوخته، او نور د نړۍ سره هم خپل په تحریم حالت کې قرار لري، او دا تحریم چې راځي اقتصادي توان او قوت دی هیوادونه ډیر راټیټي.
بله، او تاسو غواړئ، بله تاسو دا خبرونه غواړئ واوریدل چې د جی 7 په غونډه کې د اوسترو اقتصادي قدرتونو همدې لپاره دا غونډه جوړه کړې و چې په روسیه باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګي چې په اوکرين کې و نشي کړې نور باد دینه د جنگ توان ولري او یعنی مالی لحاظ باندې کمزوري کې چې د جنگ یو ډول باندې حل شي نو خاص د روسي په ډیرو صادراتو باندې بندیزونه ولګول د روسي په الماسو باندې مثلا نورو شیانو باندې بل نورو مرسته اغله کول کې بندیزونه لګول کې په هر صورت زبیر ته د ترازمه چې په دې پنځاتې ملکونو کې چې چین روس غواړي دنیا ته خصوصا امریکا ته وخی چې منګم یوازې نه یو منګم خپل بلاک لرو موږ سره ډیر ملکونه دي د غرب هم نورم موږ سره مرسته کوي ساسې منځوي کېدل یا انځوا په موږ احساسیر نه کوي کدا غوړي چې وخی په دې پنځاتې ملکونو کې د غټ غټ ملکونه کم یو دي چې امریکا سره هم دي او په عین حال کې د دوی سره رابطه ساتي د روسي سره کم ملکونه دي
او دا سې دي چې د هیوادونو د تشتون لري مثلا چین دلته ګډون لري مثلا هندستان ګډون لري برازیل ګډون لري سعودي عرب ګډون لري او خدای دې امارات متحده عرب استازي تشتون لري په نو د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه ترکمنستان چې دا هم وغوښتل چې د روسي د دایرې څخه ځان وټوري او د افغانستان لري او د پاکستان لري ګرمو بوته ځان ورسي دا وی هم ډیر زختل استازي ویلته د دې هیوادونو لپاره تشتون لري دلته هغه خلک چې یعنی د خاصه د ستر متحدین دی یا لاس مزه د کوکټ شوې او لکه سعودي عرب هغه هم غوښتل کوله
یعنی په دې صورت باندې چې دغه ملکونه د چین او روسي سره په یو لاین کې روان وي او دنیا ته د سخی فکر کوي چې دغه فشارونه به یا د امریکای د اقتصادي فشارونه او بندیزونه به د دې سبب شي چې د اوکرين د جګړې د ختمېدو لپاره یو زمينه مساعده شي فکر کوي
دا چې یو زور آزمایي هغه یو لازم چې شتون دلودل د پښله شوروي ته د سقوط څخه
bale
چې دنیا کوم یو مرکز باندې سر راټول وو کوم د ګلوبلایزیشن یا نړیوال نوې نظم
bale
تر چوکو اتلانډي کار کول هغه د ترامپ د سیاستونو له وخت څخه چې چین په مقابل به جین بندیزونه ولګول الته غوي متقابلا د دې پر ضد ځینې کارونه وکړل چې هغه بیساري وي په خو د شنو چې د امریکای په مقابل د سي نور هیوادونه هم د سي سیاست وچلوي چې هغه د امریکای د اقتصاد په ضرري
bale
نو روسیا هم د غوي طبي متحد او د اوس هم خصوصا په لاره چې دا د امریکای فشار پر چین باندې زیات شو ډېر ضرورتونه د چین چې د خاص د امریکای څخه لاسته راوړل مثلا د ځینی تزوشیمیک شیان و ځینی خوراکي مواد دا شیان خپل روسیا غوښتا ورکول او په ډېر ارزانه ورکول نو اوس معنی دا چې دا هیوادونه غواړي چې ځان وخی چې څنګه نور په هغه نظم نوینی جهانی کې شامل نه یو او د امریکا پر رهبری لاندې مونږ اقتدا نه کوو او د هغه لپاره چې منځوي هم نه یو د هیوادونو ته مونږ بل نه ورکو راځي د تزمون جواته مونږ شتمن یو او انځیر ملرو منابع لرو اما دا د نړیوال اقتصاد ته ضرر دی د دې کشمکش ځکه چې هغه ورلد اکانومیک انټیګریشن د همګرایي اقتصادي دنیا که صدمه رسی مخته هغه ځان شي خشې چې یو چاته پیدا کېدل ټول دنیا ته صادرې دي
bale
اوس قطبي دنیا او دوه درې قطب کې دي نو دا د عمومي خلکو د معیشت لپاره خنډ دی
ښه داغه چې زمیر کابلوف ویلی دی چې کازان کې چې کوم غونډه جوړه شو طالبان ورته بلل شوی وو مګر د دې معنی دا نه ده چې دلته دا حسد چې طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل شي د طالبان یو هیئت ورغه الته اشتراک پکې وکړ د هغه سره د دې غونډه ګډون کوونکو سره مګر نور د معلومات نه دی راغلي چې دوی تر څو ویلي او دا رقم غونډه کې اشتراک د طالبانو د حکومت ته چې سپوري چا پر رسمیت نه پیژندل څه ګټه کوي دا ولست څه ګټه کوي د طالبان چې د سدوم رخته پورته منډه تړلې کوي دا کومه ګټه رسي
او د دې چې دوی هم خپل د مورال د لوړ ساتلو لپاره د دې لپاره چې زارو کوي چې موږ هم یو دولت یو موږ هم د دې خپل کمپاین موږ ته یو نه راکېو یو اروپایان د زموږ مقابل د ځینې د ګولبیا ملل متحد زموږ راغلی ته سو حدود ته انکړی دي او د دې هیوادونو ستا او غوښتل مختصر هیوادونه دي چې موږ ته بلنه راکوي موږ ورزو ته د دې چې موږ په سپر فینل چې تر اوسه نه یو اما خپلواک کچه تعامل را سره کوي اول تعامل کې د دې بندول د حقوق او د پرنسپونو لمخې دوی سره رسمي قراردادونه دی نشي لاسلیک کولای
ښه
ځکه چې ملالي متحد د نړۍ د خورا ډیر غختلي بینلمللي سازمان په حیث کله چې دوی یا شورای امنیت د ملالي متحد د یو پریکړه وکړي چې دوی د حقوق بشر او منشور ملل متحد او د نور بشري ارزښتونو پر ضد عمل کوي بیا یوادونه هر هیواد چې د هغه غړي توب لري دا محدودیت پرته کوي پیښې چې دوی په یوازې توګه نشي کولای چې پر اسمت وپیژني او کده وکړي یعنی کولی شي اما دا په خپل بیا د هغوی لپاره الزامات راوړي نو په دې خاطر باندې د دې تګ او راتګ ډیر سل لري دا د مایشي جنبلري چې دوی دا خی چې موږ هم ورزو یو چرته په غونډه کې شکدون کوو شرکت کوو موږ هم یو موږ هم بل نه راکول کی دا خپل د داخلي مورال لپاره هم دی پکړی اول د افغانستان لپاره د یو مقتدر مشروع سیاسي ادرس په کار دي چې په دنیا کې د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه په مشکل توګه دفاع وکړي او په ډېر برام او اعتبار سره په بینلمللي معاملو کې ګډون وکړي او د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي اوس زموږ تاسو د کنسولي خدماتونه په دنیا کې نشته دی یو نفر غواړي چې خپل کور او خاص کې په کابل کې دلته په زموږ سفارتونو کې په امریکا کې په اروپا کې وکالت خدمت نشته کې ویلای ان کوم یو هاو خوران کډوال دی دلته او مشکلات را ورځ د زموږ همکارانو ماته راځي څنګه وکړو مثلا د معاملات زموږ ټول په تد دی دی دی
bale
دلته مونږ د څنګه مشتایو او زموږ جایدادونه هلته موږ ورته شو دی هغه خاص کو یو چاته شرایط ور کوچ زموږ په اساس دی ودانی کی مثلا ګراوی کی اول کی او هیڅ دلته کنسولګری په افغانستان په اروپا کې او په امریکا کې شتون لري باندې او د وی کاغذات چې جوړی ګټه کوي کنه چې نو صفه خلک کو دی په مشکلات سره مخامخ دي د دولت وظیفه خلکو په اساسي توګه خلکو ته خدمت دی
bale
او باید سمځي برابر کې په داخله او خارج کې او دا کله چې په دا حالت کې چې یو دولت په رسمیت نه پیژندل شي دا خلک غوښتي ورکی او څه په غوړه نشي د افغانستان کې د ملي کنوانسیونو یو وخت څو نش کولای چې دلته په افغانستان کې لویه پانګونه وکړي دا چې خلک وایي چې لس بلیونه په دا کې مونږه پانګونه کوو شل بلیون په هغه ځای څو بلیون هلته کوو دا ټول یعنی غیر واقعي خبرې دي ځکه چې دوی نش کولای
افیسر محترم دا خسي دی غونډې کې کنه اخیره کې د څه کوم پریکړه کیږي کوم پریکړه لیک صادریږي عموما یا نه مثلا نم داده کازان مونده
دا خو سیاسی سنه ده دا خو اندیو می معلومه چې د روسیې او اسلامي هیوادونو د اقتصادي ود لپاره غونډه دی پراکړه باسونه کوي راکړه ورته کوي خپل دی ان خلک بیا دلته قرضون کلی شي الا سکولي شي زکات چې هغه خو بشپل حقوق د ملي حقوق
یعنی چې قراردادونه امضا کړل اتمن تاسو خو استاد دغه تخصص له کارم دي نو چې دلته کوم ملکونو قراردادونه وکړل تجارت یا صنعت یا بل یا بل
خو دوا درې برخې د نوو برخې د او چې بي تو بي یعنی بزنس تو بزنس
ها
یعنی خصوصا البته ورغلی وو د هوادونو او خپل منځونو کې سره راکړه ورته وکړه لو زیاتره دغه د منځنی شاهي وادونه او د قفقاز هوادونه چې هغه په لدې هم څو نور تلونه کې د روسي سره یو ځای دي او خپل منځونو کې د قرارداونه وکړه
چې تجارتي قراردادونه دي bale
تجارتي قراردادونه دي bale او
خا اما طالبان خو لکه څنګه چې تاسو
کوي روسي خو غوښته یو
درش فیصد تقریبا به تخفیف سره خپل محصولات خرڅوي په غوی باندې بده ته یو د یو امتیاز دی کله نه کله د غوی د امتیاز څخه بیا د دې حکومت چې خلک په غیر قانوني توګه د مازاد د هغه بیا په افغانستان باندې او پاکستان باندې هم خرڅول هغه مالو ځکه چې هغوی لپاره د درش فیصد تخفیف ده او دا د شپڅو دی پیچې
bale yani da pani khater kai che de mulkuno sara hamkari kai che pa de khpal block ke sara sati
de khas khamda ga che wo de shuri de waqt sa kha
bale
ar shay che da jumiyatuna te wakawli aw de bul terman andi pdi razan bay wakawl tur su che de khpal kudri
da se fikr kawai che pa da gunda ke che da parun pay ta urasida us khod rusi iqtisad karpohan ul nazara khana de او ضرورت لري بندیزونه پیغه دی لګول کی ورس پورس فکر کوي چې زونه ملکونو به د سی وادي کړی وي چې د روسي سره همکاري او کی اقتصادي همکاري
ما البته خو د دې مناسب بالکل څه مسائل برسیر ده
ها
مثلا چین تقریبا 3 میلیون ټن نفتي مواد روسي څخه اخلي او تورس خزيات د ګاز خریدار دی روسیا خو څنګه چین او پچویری او هندستان او ترکیه هم دا دوی ځنی اخلي دا شاندال ده چې په خپل ترکیه په خپل د سر د ناتوري دا او د امریکا د مګدیدوستا بیا هم دوی په دغه باندې سکي ډیر نفت او ګاز د روسیا خو اخیستی او نه یوازې خپل د ضرورتونو لپاره په کومه زمان کې نور هیوادو ته بیا خرڅول او ګټه پی کولی
یعنی په دې حساب باندې دا چې چلیږي چې چلیږي د دوی اقتصادي ماشين دغه څه مسلې دي دروسی bale
د دې داسې چې اول خو دنیا دې شانت ضرورت دی امریکای د سعودي عرب څخه غوښتل چې د اوپک په چوکات کې 2 میلیون بیرل په ورځ کې خپل تولید زیات کا
bale
تر څو چې خل دنیا خو یو معین مقدار ته ضرورت لري چې خپل د ماشين د ټکنالوژي او چلي او خپل د ورځني ژوند د اواکی
تامین کې
او د سعودیانو وی نه مناله او چې موږ د کپسینل او رزرفټ نه لرو او د امریکای مقصد دا و چې 2 میلیون ډالر کورس کې کچيري د او په مارکیټ کې زیات راشي هغه قیمتونه چې د روسي په ګټه لوړيږي هغه نه لوړيږي نو هغه ټیپل چې دي او د امریکای هم کار په خپل هم په کله کار کوي او نقل لا یا ونشل کولای یا وی نقل لا په دې خاطر باندې هغه هیوادونه چې کېلته زغوت بنودل او دی وک هیوادونه تولید کفایت نکاو او امریکای خو دې لري دی او دی جګلا دې لري دی هغه څه دی نشل کولای چې ترانسپورتي شرم دې ګران شوی دی ورکی دا نو مجبور دي چې روسي خو ته دې نګدي لاندې مثلا طرف سنچي دي دې خو ته تور بیریتا بیا دلتا استانبول دی نو یو بیری چلتا پی عرکت رو که سهار مخام دی ترسی دی نو پده خطر دانده اغوی دی اغوی اقتصادی گکی او دی اغوی منفعتونه نکه چو ای ارتکاب عمل وردو هست استوار هست دفع زرار یا کسب نف ارسو که خپل گچ تا گوری ارسو که خپل
او زره زنه خو مجبوریتونه دي زنه حالاتو کې مجبوریت دي چې تاسو ویل اقتصادي ماشين و چلیږي ضرورت لري چې کدی یو ملک سره دوستی کې کم خلل مرزي باید چې غاز او نفت او تیل واخلي کایوان اخلي خلک څنګه ژوند کوي دا مثلا په کې دی په داسې حالت
چې موږ خو ته ویل چې نه اخلي هم دي مجبور چې اخلي
bale
حتی د وزیر خارجه د امریکای وزیر خارجه د روسیا څخه هندستان څخه چې خپل دوست بلل ول چې تاسو زمون په لوي چې د روسیا وویل چې موږ خپل په لوي په تاسو په پام کې لري چې د هر پنځه انسانانو چې دلته په مزکه ګرځي یو هندستاني ده موږ خپل یو ورخلو موږ په خپل ته موږ د خپل د منافع لپاره هر څه چې موږ د خلکو منافع یو او موږ اوسم فقیر خلک یو صحیح تولید موږ ډیر زیات دی اوس د خو په کله اوس لرو یو پنځم ځای د دنیا کې اما بیا هم موږ یو شریعه سلور میلیارد انسانان له ژوند کې او موږ ډېر مشکلات لرو، نو مجبور شي ډېر په احتیاط سره او په دقت سره کار وکړو تر څو چې دې معیشت تامین شي او د دې یو نسبي رفاه چې شتون لري هغه له لاسه لاړ نه شي. نو په دې خاطر هغه وویل چې موږ د چا اړخ نه یو، او که څوک وایي موږ خپل د خلکو تر څنګ ولاړ یو، او زموږ منافع د ایجابۍ چې د روسیې دېرش فیصده یا پنځه فیصده ارزانه تیل واخلو د ستاسو د تیل پر ځای، یا مثلا د امارات متحده عرب یا د سعودي پر ځای چې د هغوی قیمتونه لوړ دي، نو موږ غریب خلک یو، موږ لپاره همدغه ښه دی
خبر ولې زغم خورو. ښه حافظ صاحب محترم، په دې اخر کې زه ساعت ګورم وخت کم پاتې دی، دغه سي اقتصادي او تجارتي رقابتونه د لوی لوی ملکونو ترمنځ د ضعیف اقتصاد ملکونو چې یعنی سواد نه د کړی یا مخ په وادي روان دي، د دې ملکونو د خلکو په ژوند باندې ساسې په فکر څومره بده اغیزه کوي؟ کملا راشته دي دنیا د دې نظام کې
وخت تاسو جوړ کړئ چې دنیا په داتیر دیش کولو کې د کوم حالت چې ممکن قرار درلودل، په دا معنی چې دا ورلد اکانومیک انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي جهاني څومره لودل، او هر شی ښه کوالیټي په ارزانه بیا په هر ځای کې دنیا کې پیدا کېده. د مثال په توګه په روسیا کې غاز ډیر زیات و، دلته په اروپا کې هیڅ نه پوهېدل چې ګاز کومه راځي، اما دغه سی را روان و او په دې ارزانه بیا دونه ارزانه بیا چې د دې چې دلته بندیزونه پیل شو، یوازې په آلمان کې 50 میلیارد یورو تقریبا 60 میلیارد ډالر کې دوی په خلکو باندې وشل چې خیر دی او فابریکې خو په هر صورت تاسو دا د ژوند د ژمې د تیرول لپاره چې ګاز دې چې دا بس پر واخلي او ګاز پی واخلي. یعنی یوازې په جرمنی کې 50 میلیارد ډالر په تیر ژمې کې دوی خلکو ته یارانه ورکړل یا بس پر واخلي.
ښه،
نو تاسو وګورئ چې هغه هیواد چې دا بیا د یو دولت نه لري چې بیا خلکو غم وخوري، د هغوی حالات به څنګه وي؟ ډېر شرقي مثلا هنګري باندې ډېر فشار واچول چې ته د اتحادي اروپایي ته د روسیې څخه څه مخ راول چې دا ټول خلک مړي دي د ساړه څخه او د لوی څخه مړي دي، موږ مجبور چې د هغوی څخه غنم واخلو، د هغوی څخه نور خوراکي مواد واخلو، او د سون مواد موږ ته خو ډېر ارزان دي، زموږ خو ګاونډي دي هغوی بلادوس لنیارې موږ ته راځي ډېر ارزانه، په هغه ورځ کې موږ ته رارسېږي او پایپلین دي تشکیل لري. نو په دې خاطر باندې اوس چې دا جنجال پېښ شوی دی، نه یوازې دا غریب هېوادونه همدارنګه دا شتمن هېوادونه هم ډېر ضرر کوي.
بله،
نړیوال اقتصاد په تب بدلېدلی دی اوس، حالات ډېر خراب دي.
بله، دا چې نړیوال اقتصاد
غوندې هېوادونه خو بېخي تباه دي، ځکه چې دي چې د دیش روپی لپاره یو لیتر بنزین اخیستل و اتیا پینزه نوی و اخیستل ترسان سخم یکسو یو وقت.
مننه حافظی صاحب محترم چې په دې مسلې باندې مرانه واچوله. امید دی چې د دنیا دغه اقتصادي حالت چې تاسو ویلې چې ډېر خراب دی، دغه د دې حال نه ووزي، او د دنیا غټ غټ ملکونو واکداران او حاکمان چې دوی د انسانانو بشر ژوند ته فکر کوي. تاسو نه ډېر تشکر چې خبرونه ته راغلی او معلومات مو ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس د سیم په مخه حافظی صاحب محترم، د نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسېد. اوس تاسو غک پروګرام پیل کیږي، تاسو ته بلنه درکو چې روسته خبرونه ترې شي او خپل نظریات څرګند کړئ. کورو بدن چې خبرونه مو اورید. شنو ما برای خون را بیسنی شد خواه
قدرمون اوریدیم که السلام علیکم.
بله، شدم ده های محترم، سلام، برنامه شماست.